ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هرکلی. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومیا جدې څلورمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 15 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکوونکي کار ته پرې نه ږدي. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب انکرواله ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر سانی پورې په نا دولتي ادارو کې خزې کار نشي کولای. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې دغو ادارو خزینه کارکوونکو حجاب سم نه مراعات او طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخه نیولې او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمیر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبانو په ګرمسیرو ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. د وای تر اوسه د مخکېني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونه نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د بلې خوا وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د پوهنتون ګڼ شمېر استادان له افغانستان نه وتلي چې دې چارې هم په علمي بنسټونو منفي اغېز کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې دي. ایران وایي له پوهنتونونو منع شوي افغان نجونو سره همکارۍ ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست قیوم سلیمانی ورغوښتی و او د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په تړاو د ایران دریځ ورسره شریک کړ. موسوی په ټویټر کې ویلي چې هېواد چمتو د افغان محصلو نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لارو چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی آکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرانس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نه شي. آکار زیاته کړه چې دا به تېروتنه نه وي چې ووایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یوه اوربند لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په 24 پر اوکراین په بې دلیله یرغل سره دغه جګړه پیل کړې چې په نتیجه کې دې هېواد ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي بي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. ولې طالبان ورستر بلې پر ښځو فشارونه زیاتوي؟
طالبان یا اسلامی امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا دا ساحه تنګه کو، خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه مولای وی خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د دې نوې اقدام په وړاندې به مو د نړیوالو له نوې خبرګونونو خبر کړو. یو شمېر خبریالان له سختو مالي ستونزو سر ډکوي او د ژوند وایي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي.
اکثره رسنیو په خپلو کارکوونکو باندې تر 50-60% پورې معاشونه کم کړل.
یو شمېر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت ترلاسه کړي.
موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وو. موږ نه غواړو چې د هند تابعیت موږ غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو او ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلی او د جدي اندېښنې وړ بللی دی. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د طالبانو لخوا په کورونو کې نیول شوي دي. جزئیات دې صفی الله سنگزی پر راپور کړي.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ وباله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسېدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشرې ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو دا اقدام غندلی. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نا دولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د 3 اتیا نړیوالو مؤسسو په ګډون 3 اتیا انجوګانې ثبت کړي دي. په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنیو چارو، عام روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد حمیرا اکاخیله وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه پر غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. دا وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. له اکاخیله سره زما همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړې. په امپایل کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې د نظر پوښتنه کړې.
زه په لومړي قدم کې جدن دا تعقیبوم او د بخلو وړ نه ده، ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور وظایف چې زموږ خویندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډېرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړي هلته دوی مصروف دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي، نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو زما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنګه کړو خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي بغیر د هغې نه لا ستونزې به هم ډېرې سي، او دلته یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دا محروم سي د خپلو حقوقونه. دا غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت په همدغه مکتوب کې ویلي دي چې ښځو ګواکې حجاب نه رعایتو د دغو شخصي مؤسسو کارکوونکو. تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال راته وایي، د افغانستان ښځې په څه رقم لباسونو کې ورځي چې دوی همیشه په همدې برخه کې پرې انتقاد وي؟
خبره بل شی ده ستانکزی صاحب، موږ تاسو په ټولو مسایلو پوهیږو، په ټولو موضوعاتو پوهیږو چې درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چانه اخیستل کیږي. کومه خور تاسو لیدلې؟ ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي، په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر به چې دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغه سي باید، یعنی اولینی خبره یا اولینی غوښتنه دي دوی داده چې دوی په رسمیت وپیژندل سي، او په رسمیت پیژندل په دا شکل نه دي.
نړیواله ټولنه په راس کې ملګرو ملتو اوس دغه تخبیه کړی دی، دا د دوی دغه وروستی مکتوب چې د کار په ارتباط دی. فکر کوي یوازې همدغه کافي دی یا نور څه کیدای شي چې طالبان له دغسې اقداماتو لاس په سر شي؟
پوری نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان ښیي. زه جدن په دوی هم انتقاد لرم. موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې زموږ خولې پټې دي، موږ خبرې نسو کوی، موږ ازادي د بیان نه لرو، حق د کار نه لرو، حق د تحصیل نه لرو، او هره شیبه موږ ته امنیتي خطر ده. امنیتي ده اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې زما لپاره ستونزې وي، مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم. هغه حق چې ماته قرآن راکړی، هغه حق چې ماته خدای راکړی، زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي. مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي، په یو تقریبا په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي. دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي، زموږ غږ واوري، او یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دې خویندو زحمت کړی، درسونه یې ویلي، تحصیل یې کړی، ستونزې لیدلې دي، نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده، د دوی شرعي حق ده.
ښځینه فعال او د پوهنتون استاده همیرا کاخیله وه په دې اړه خپل نظر سره شریکوو چې ولې طالبان ورځ تر بلې پر ښځو باندې فشارونه زیاتوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
نړیوالو هم د طالبانو د وروستي اقدام په وړاندې توند غبرګونونه څرګند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي، ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري، او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زفر انکرن دکر ویلي، له افغانستان سره د بشري مرستو د یوه لوی بسپنه ورکوونکي د استازې په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله چې میرمنې له دې منه کوي چې له نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي، دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بللی او تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکي دي. توماس ویست ویلي، طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقوقو او د خزو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای دا د طالبانو لخوا خزو ته د سزا ورکولو او بل ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلې له خطر سره مخ کړي. رینا اميري تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 څخه زیات ښځینه کارکوونکي لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو رسولو لپاره یې ونډه ډېره مهمه ده. اروپایي ټولنه چې په افغانستان کې د مرستندویو ماسو یوه لویه تمویلوونکې ده هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې دغه بندیز به پر مرستو باندې څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تېره شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز ال اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو سره له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له دې مخکې د طالبانو له لورې له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یوناما خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي. په افغانستان کې مشت یو شمیر خبريالان وایي لسخت مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره له دې چې د خبريالۍ دنده پر مخ وړي خو میاشتنی عاید د جون التیاوې نه پوره کوي. تفصیل د خاطر پر دې سپره پور کې
وضعیت خراب شوه دی.
یار محمد له دوه کلونو راهیسې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبريال دی. هغه وایي ډیری خبريالان له سخت مالی ستونزو سره مخ دي او دغه چارې په کارونو هم اغیز کړی.
یو وخت په همدې خبريالانو دوه مره فوق العاده ماشه خسته چې حداقل خپل کورنۍ ور باندې لیوې میشتي تر بلې میشتي ملاتړ یو کې اسپانسر کې ولی بد وخت نشي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوه دی او دفتر هغه ډول کافی امکانات خبريالانو ته په لاس کې نشي ورکولای چې څنګه د غوښ ضرورتونه دي او څنګه مشکلات ور باندې حل کړي.
د خاغلی یار محمد په خبره د غستونځي حق محل زیات شوې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری رسنوي خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړ. بل افغان خبريال عمران دانش چې دی هم د یو خصوصي تلویزیون خبريال دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو په وړاندې د مالی ستونزو مسأله جدي یادوي. دی وی ځین خبريالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبريالان تر بل هر وخت اوس په ډیر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50 پیته بیا سلنې پورې ماشونه کم کړ. ډیری رسنۍ خپل خبريالان رخصت کړ. نو د دوی وضعیت ډیر خراب ده. خو د خبريالانو په نوم دغه ملاتړي بنسټونه اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي د جمعې په ورځ ناوخته بروکسل ته په یو سفر کې هلته د اروپایي ټولنې له یو شمېر استازو سره لیدلی دي. دغه ټولنې وړاندې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلي مجددي د اروپایي ټولنې له دغو استازو سره په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د مالی او یو شمېر نورو ستونزو د حل په موخه خبرې کړي. د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته دغه ستونزو د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی. سره لدی چې موږ هڅه وکړه د دغه لیدونو په اړه د حجت الله مجددي سره خبرې وکړو او نور جزئیات ترې واخلو خو نوموړي په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. له کله نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي ډیری رسنیو خپل خبريالان د مالی امکاناتو د نشتون له امله ځواب کړي او ان ځینې تړل شوي هم دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ایران قضایي قوې په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکومو محمد قبادلو او سامان سعیدي دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. نور بل سفیر الله ستانکزي واورو.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوې. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 15 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې 40 تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو 100 ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوانې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې 100 ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 15500 معترضان نیول شوي او څه باندې 15000 تنه یې ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندېښنه ښودلی چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو ته له ننوتو را وګرځوي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼه تر دې سر لیکلاندې د طالبانو له لوري د نجونو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو وروسته اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولی دی. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشیټد پرس ترلاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل په هنتون د انګړ په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د طالبانو دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړي او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښي دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د پخوانۍ سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستی او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدي هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به په افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی. ازادي راډیو اوري. یو شمېر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو او پردې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل هېواد وتلي او هند ته کډه شوي وای د هند تابعیت نه اخلي او دې ته منتظر دي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په دې رپورټ کې.
وزه کې جوړ شوه امو خاک ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندستان ته کډوال شوی، لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2001 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 10 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کارده پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هېوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرې دی او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
روز د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ریشپک چلومه روپیه درمسال د خوانه نو ته میلاو شوې ده. د ورځې 50-50 روپۍ کور ته راوړم. انا نه چې راوړو سبي بیرته ټول کور خرچه ور باندې کوم. نور شته نه مخه پسیل کور کرایه ته ډېر خپه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
ستاسو له پیغامونو
بله، زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي. د ټولو مجاهدینو سمودا ویله ده چې د پنتنو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه توپ، نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده. خواسم باید ګرده راپورته شي، ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غچ د دې ځیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي، د پاکستان په خوله دا دغسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګرانه. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مشتې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د افزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مشره راغلې وه د کنټینر تر شاخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نه شته کېدله، چې هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نه شته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مهاجد کې پوښتنه وه. ما دا غزای ارمان دی چی دا شل کال پر دا زای بانی جنگی دل و زغستل و دختای و دا رسول و دا پران پنامه و وز چی زای دا پیسو زای دا دالار سو دا دی مسلمانی پخواغ دا شکارا سو لی چی مسلمانی خیگر سر مطلق نستا نور ناغختل خیانت دا دی سر و سر دی دا خوالن و طالبان و مسلان و دا ولسوالان و دا والیان سو چی دا غا خلق پر دا وزپو بانی نداری. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.